کل باشه. سلام و خوش آمدید.
در منو نکم سده کسب قدرمان اوریدون کو تاسته سلام رنده کم. د سهار اته بجې دي تر نهو بجو د ازادۍ راډیو دی او ساعت خبرونه ته خرغلس. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو. دا د ادبي او هنري مسایلو او بحثونو ته ځانګړې خبرونه ده. په دې خبرونه کې به د هیواد د ملي ژبو له برلاسي او ټولو ته له منلي شاعر سلیمان لایق سره د مرکې یوه برخه واورئ. ښاغلی لایق پښتو حماسي ادب ځکه پیاوړی بولي چې وایي ځواکمن شفاهي ادبیات لري.
پښتو شفاهی ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنگونو کې لږ او له دغو سره د افغانستان استوګن خلک هلته وو، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي.
له راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به په یو راپور کې واورئ چې ولسمشر اشرف غني وایي له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره مسؤولو ادارو ته دنده سپارلې. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
پسر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر د ټولو ډاکټرانو او نور روغتیا کارکونکو سره نور ټولو روغتیا کارکونکو ته سپارښتنه وکړه چې په زلزلې کې د زخمیانو له درملنې هیڅ ډول امکانات ونه سپموي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان په غورمچ ولسوالۍ کې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کوي، او ملګري ملتونه وایي د سوریې له دریو ولایتونو په روانه میاشت کې لږ تر لږه 120,000 کسان د جګړې د شدت له امله تښتېدلي دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دوشنبه په ویډیوي پیغام کې ډاکټرانو او نورو روغتیا کارکونکو ته هم سپارښتنه وکړه چې په زلزلې کې د زخمیانو له درملنې هیڅ ډول امکانات ونه سپموي. ولسمشر غنی په دغه ویډیوي پیغام کې پر خلکو هم غږ کړی چې له زلزلې ځپلو کورنۍ سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې نن او سبا به د زلزلې له امله د رسېدلې زیان دقیقه ارزونه وسي، او پر اساس به له خلکو سره د بیړنیو مرستو لړۍ پیل سي. که څه هم تر دا مهاله د پرونۍ زلزلې دقیق ارقام نه دي معلوم، خو افغان چارواکي وایي په پرونۍ زلزله کې اویا تنه مړه سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. پر همدې مهال په کونړ کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر غلام علي ثبات وایي چې په دغه ولایت کې د پرونۍ زلزلې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی ثبات تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله په دغه ولایت کې 22 تنه مړه سوي او له شپېتو زیات ټپیان سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یاد کسان په چپې درې، ماڼوګیو، غازي آباد، مرورې، نارنګ او څوکۍ ولسوالۍ کې مړه او ټپیان سوي دي. د یو بل خبر له مخې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم وایي چې په دغه ولایت کې د پرونۍ زلزلې له امله 15 تنه مړه سوي او 24 نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جلال آباد کې 14 چې د دې ادارې دوه کارکونکي په کښو وجل سول او شپږ نور زخمیان سول وحشانه عمل وباله. د دې کمیسیون مشر سیما سمر پرون د شنبه ازادي راډیو ته وویل په جګړې کې ښکېلوري باید پر ملکي خلکو له داسې قصدي حملو لاس واخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یو نامه هم د حمله غندلې، او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بشري حقوقو پر فعالانو او ملکي وګړو عمدي حملې جنګي جنایات دي. دا فی نړیوال سازمان له افغان حکومت ته د بیړنیو پلټونو غوښتنه کړې، او په یو خبر پاڼه کې ویلي کچیرته ثابته سي چې د کمیسیون پر کارکونکو حمله قصدي و جنګي جنایت ګڼل کیږي. په جلال آباد کې پرون د دغه کمیسیون د کارکونکو موټر په ماین والوت. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو په غورمچ ولسوالۍ کې د خلکو له کورونو سنګر نیولی او له ملکي خلکو څخه په جګړې کې د سپر په توګه کار اخلي. په فاریاب کې د 209 شاهین قلي وردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل په غورمچ کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال وژل سوي چې یو شمېر بهرنیان دي.
خودم طالبان در منازل مسکونی و در داخل بازار سنگر
دی وی طالبان خپل د خلکو په کورونو او بازارونو کې د خلکو له ځین څخه د سنگر په توګه استفاده کوي. جګړن رضایی زیاته کړه چې په غورمچ کې د ولسوالۍ د ودانۍ د نیولو لپاره عملیات روان دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا چهارشنبه د کرکټ په نړیواله شلاوریزه سیالۍ کې د زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې ورستۍ لوبه وکړي. د افغانستان د ملي لوبډلې پرون په لومړۍ نړیواله شلاوریزه سیالۍ کې زیمبابوی ته ماتې ورکړه. دولت ځدران چې په پرونۍ سیالۍ کې 28 منډې جوړ کړې د ورځې غوره لوبغاړی وټاکل سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پنجشنبې په ورځ کابل ته ستنېږي. اوس هم څو بهرني خبرونه. ملګری ملتونه وایي د سوریه له حلب، حما او ادلب ولایتونو په روانه میاشت کې لږ تر لږه 140,000 کسان د جګړې د شدت له امله تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همهنګۍ ادارې پرون دوشنبه وویل زیات خلک د سوریه نورو سیمو او یا ترکیې ته کډه سوي چې خیمو، اوبو، خوراکي موادو او تشنابونو ته اړتیا لري. په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې 2,500,000 کسان وژل سوي او د دې هیواد د وګړو تر نیمایي زیات نور هیوادونو ته تښتېدلي دي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت وایي مسکو په سوریه کې له هغو ملیشو سره چې له لویدیځ دولتونو یې ملاتړ کوي اړیکې ټینګې کړې دي. د دې وزارت مرستیال میخیل بوګودانوف پرون وویل چې دا کسان سوریه چې د ازادي روسیې پوځیان روسیې ته تګ راتګ کوي. د ازادي روسیې پوځ یو ویان د روانې اونۍ په پیل کې ویلو چې کچیر روسیا د دوی پر متحدو ډلو هوایي حمله جاري وساتي د پوځي ملاتړ هیڅ ډول وړاندیز به ونه منل سي. په ایران کې د بشر حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت جوړونکی احمد شهید وایي چې تهران د بشر حقوقو په اړه زیاتې همکاري ته لیوالتیا څرګندوي. احمد شهید چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل کلنی ریپورت وړاندې کوي پرون دوشنبه وویل چې سرنی ریپورت د نور کلونو په پرتله له خوشبینۍ ډک دی. احمد شهید په نیویارک کې خبر اعلان وویل ما ته څرګنده سوي چې ایران له ما او ملګرو ملتونو سره همکاري ته زیاته علاقه مندې څرګندوي. خو شهید وویل چې ایران باید د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د لوړ رتبه څارونکي په تهران د زیاتو اعدامونو او د خبریالانو د نیولو له امله کلکه نیوکه وکړه. د ایران حکومت د روان کال له پیل راهیسې 40 خبریالان نیولي او زندانی کړي دي. او په سعودي عربستان کې پرون دوشنبه د شګانو پر یو جماعت انتحاري حمله وسوه چې یو تن پکښې وژل سوی او ګڼ نورې زخمیان کړي دي. د سعودي عربستان د دولتي ټلویزیون په حواله چاودنه د یمن پولې ته نږدې په نجران کې سوې ده. د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش د حملې مسؤلیت واخیست او ویلي دي چې د اسماعیلیانو پر ضد عملیات کوي. دا وتر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې دا د لنډه خبری برخه وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ویډیوي پیغام کې له خلکو غوښتل چې د تلفاتو د دقیقو ارقامو او د مالی تاوان په دقیقه ارزونه کې له حکومت سره همکاري او مرسته وکړي. ولسمشر غنی پر خلکو غږ وکړ چې له زلزله ځپلو کورنیو سره د پخپله هم د دولتي ادارو په وسیله یا د دولتي ادارو له لارې مرسته وکړي. حکومتي سرچینې وایي چې د پرونۍ زلزلې له کبله لږ تر لږه 70 کسان مړه شوي دي او د زخمیانو شمیر له 100 اوړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ولسمشر غنی پرون د زلزلې ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه. وی ویل چې یوې ځانګړې کمیټې ته دنده سپارل سوې چې د تلفاتو دقیق شمیر او خلکو ته د رسیدلي مالي تاوان اندازه څرګنده کړي. د ښاغلي غنی په وینا په لومړنیو څېړنو کې څرګنده سوې چې د زلزلې له امله ډیر زیان په بدخشان، کونړ، نورستان او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې رسیدلی دی.
د دې لپاره چې موږ آمادګي ولرو د حوادثو مستقل ادارې ته مې هدایت ورکړ چې فوراً عاجل جلسه ونیسي او د ټولو ولایتو کې د حوادثو ریاستونه او د حوادثو کمیټې د والي صاحبانو تر نظر لاندې غونډې وکړي او د جانی تلفاتو او د مالي خساراتو انډول.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دقیقو معلوماتو پر اساس به پریکړه وشي چې له کومو سیمو سره څه ډول او څومره مرستې پکار دي. ښاغلی غنی څرګنده کړه چې نن به د امنیت شورا په غونډه کې د زلزلې له امله پر رسیدلو تاوانونو خبرې وشي، څو حکومت له خلکو سره د مرستو لپاره اصولي او اساسي پریکړې وکړي. د پرونۍ زلزلې مرکز په بدخشان کې و، خو د اغېز کړۍ یې دومره پراخه وه چې ټکانونه یې په ازبکستان، هند او ایران کې هم محسوس شوي دي. ښاغلی غنی پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې له زلزلې ځپلو کورنیو او له حکومت سره د معلوماتو په راغونډولو کې همکاري وکړي.
غوښتنه مې له ټولو وطنوالونه دا ده، مخصوصا هغه وطنوالونه چې کلي کې، ولسوالۍ کې یا هر بل ځای کې چې د حادثې محل ده حضور لري، لومړی نورو وطنوالو سره مرسته وکړي، دوم دقیق معلومات ولایت ته او یا د حوادثو مستقل ریاست ته ورسوي چې د معلوماتو په موجودیت کې موږ وکړی سو اساسي فیصلې وکړو او زر تر زره مرستې ته انسجام وکړو او پوه سو چې کوم ځای کې څه رقم مرسته پکار.
ولسمشر غني زیاته کړه چې په زلزلځپلو سیمو کې د خوراکي موادو په پرتله اوس کمپلو، خیمو او نورو داسې وسایلو ته ډېره اړتیا ده چې په سړه هوا کې خلک کار ځینې اخیستلی شي. ښاغلي غني وویل په دوهمه مرحله کې به پر دې غور وسي چې له کورنیو امکاناتو او نړیوالو مرستو څرنګه په مؤثر ډول کار اخیستل کېدای شي. د افغانستان ولسمشر د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او یو شمېر نړیوالو ادارو چې له مصیبت ځپلو افغانانو سره د مرستې ږغ پورته کړی مننه وکړه. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د حکومت د غوښتنې په صورت کې به د مصیبت ځپلو سره له مرستو مخ نه اړوي. د سفارت خبر پاڼه وایي چې د دوی یو شمېر همکاري مرستندویه ډلې له زلزله ځپلو افغانانو سره همکاري ته تیارې دي. د افغانستان حکومت وایي چې د زلزلې له امله د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند او وخت په وخت د دغو شمیرو د لوړېدو امکان شته.
قدر منوریدونکو، د پرونی زلزلې د تلفاتو شمیر بدلیږي ځکه چې چارواکي وایي شاید د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د دې راپورونو د اوریدو لپاره ازادي راډیو تعقیب کړئ او ځان پر وروستیو بدلونونو خبر کړئ. قدرمنو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې سلطان محمد سرور د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د دوشنبه د ورځې د زلزلې په هکله یو مطلب خپور کړی دی. دغه امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس له قوله لیکلي چې دغه زلزله په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو پیاوړې زلزله وه. ښاغلي عبدالله ویلي دي چې د درنو تلفاتو رپورټونه ترلاسه سوي، خو د تلفاتو او تاوانونو دقیقه شمیره معلومه نه ده او حکومت هلې ځلې کوي چې دقیق شمیر ترلاسه کړي. نیویارک ټایمز لیکلي دي چې د افغانستان حکومت د زلزلې زیانمنو خلکو ته د چټکو مرستو رسولو لپاره د لویو چارواکو بیړنۍ غونډه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې زلزلې د افغانستان مخابراتي سیستم ډېر زیانمن کړی، تر دې چې چارواکو ونه شو کړای چې د بیلابیلو سیمو څخه ژر دقیق معلومات ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پرونی زلزلې په هکله یو مطلب خپور کړی، ډیپلومات خبرونه لیکي چې طالبان د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یوې جزیرې کې ګیر پاتې شوي دي. خبرونه لیکي چې د امو سند دغه جزیرې ته د طالبانو په ننوتو سره ترکمنستان په هغه ګواښ سترګې نشي پټولی چې سرحداتو ته یې متوجه دی. ډیپلومات د ازادي راډیو په حواله لیکي چې د افغان ځواکونو د فشار په نتیجه کې لسګونه طالبان د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د پولو په اوږدو کې یوې جزیرې ته وتښتېدل. خبرونه لیکي چې ترکمنستان د طالبانو د رژیم په دوران کې له دوی سره روابط درلودل، خو وروسته یې په افغانستان کې د امریکا او متحدینو ملاتړ وکړ. ډیپلومات لیکي چې د خپلو پولو د ساتلو لپاره د ترکمنستان ستراتیژي وروسته له دې له ګواښ سره مخامخ سوه چې دغه هیواد ته د افغانستان له لوري د یاغیانو د ننوتلو اندېښنې رامنځته شوې. بلې لویدیځې ورځپاڼې وال سټریټ جورنال لیکلي دي چې افغانستان د پوځي تجهیزاتو د ترلاسه کولو لپاره روسیې ته مخ اړولی دی. ورځپاڼه لیکي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی له مسکو غوښتي دي چې د افغانستان اردو ته درنې وسلې، سپکې وسلې، تجهیزات او هلیکوپټر ورکړي. وال سټریټ جورنال د افغان او روسي چارواکو له قوله لیکي چې دغه غوښتنه وروسته له دې وشوه چې امریکا او متحدینو یې له افغانستانه د خپلو ځواکونو زیاته برخه بهر کړه او خپلې مالي مرستې یې کمې کړې.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د غلامانو د سرود په باره کې لا اکاډمیسیان سلیمان لایق سره مرکه اوري.
یو شی مه هیروئ چې هیڅ وخت نوی او زاړه ادبیات په یو پریکنده سرحد باندې نه سره جلا کیږي.
انځورګر عبدالله ارباب د خپلې انځورګرۍ په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونی د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا ژغ رادیو له رئیس اکبر ایزی سره وکتل. د بختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې په اوس او راتلونکي کې د افغانستان د رسنیو د حالت او همداراز کچیری په دې ساحه کې د نړیوالې ټولنې مرستې بندیږي د رسنیو برخلیک بڅوي خبري وسوي. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې دغه وزارت د بیان ازادي د بنسټ ایښودونکي په توګه د رسنیو تر څنګ ولاړ دي، خو رسنۍ هم باید د هیواد له قوانینو او د ټولنیزو رسنیو له قانون سره سم عمل وکړي. وروسته د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا ژغ راډیو رئیس اکبر ایازی د افغانستان له رسنیو سره د دغه راډیو په همکاري ټینګار وکړ. ټاکل سوی دا موضوع د یوه کنفرانس په لړ کې هم وڅېړل سي. د تلې د میاشتې په اوویشتمه د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو له معینې او دولتي خپرونو له مسؤلینو سره وکتل. د جمهور رئیس فوقالعاده استازي د حکومتي خپرونو د مسؤلینو د ستونزو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته ویل دولتي خپرونې باید له رسنیو معیارونو سره سم کار وکړي چې مخاطبان جذب کړي. د جمهور رئیس فوقالعاده استازي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دولتي خپرونو مسؤلینو ته ویل موږ یوې فرهنګي پالیسۍ ته اړتیا لرو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د جمهور رئیس د فوقالعاده استازي د دفتر په ګډون کې داسې یو ګډ کاري ګروپ وټاکل سي چې د دولتي خپرونو د اصلاحي طرحو په باب کار وکړي چې وکولای سو د خبر رسولو له لارې ښه حکومتولي پراخ بنسټ کړو. د تلې د میاشتې په 15مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت افغان فزیک پوه رحمت الله تنها چې په المان کې په نړیواله سیالي کې د 43 تنو فزیک پوهانو ترمنځ لومړی مقام ګټلی و وستایه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډې کې چې په همدې مناسبت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې جوړه سوې وه عبدالباري جهاني هغه ویاړنې چې افغان فزیک پوه رحمت الله تنها ترلاسه کړي دي د افغانستان د ټولو خلکو ویاړ وباله. شاغل جهانی ویل چې د رحمت الله تنها استعداد یوازې په فزیک پورې منحصر نه دی، د علومو په نورو برخو کې هم د افغانستان خلکو ته ویاړنې ګټلې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر د ستاینلیک په ورکولو سره د رحمت الله تنها کړه وړه او علمي مقام وستایه. د یادونې وړ ده چې افغان فزیک پوه رحمت الله تنها د فزیک په برخه کې 2 علمي کتابونه، 15 څیړنیزې رسالې او 350 علمي مقالې لیکلي دي او اوس د المان په هیواد کی د ډاکټرا په زده کړو بوخت دی.
د ننګرهار سره میاشتې ټولنې د شاعر، لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد د خیریه اڅو قدرونه وکړه. ښاغلی عابد له 2 کلونو راهیسې د باز خیریه ټولنې له لارې په مختلفو برخو کې خیریه مرستې کوي. نور حال له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
په ننګرهار کې د سری میاشتې ټولنې د چهارشنبې په شپه د خدایي خدمتګار او په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د کړو خدمتونو په ویاړ سندغونډه جوړه کړې وه چې د ختیځې سیمې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي وویل چې باز محمد عابد د ژورنالیستیکو او ادبي هلو ځلو تر څنګ د بشرپالنې په برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې او په ټولنه کې د بشرپالنې روحیه پیاوړې کړې ده. ده وویل دغه سندغونډه یې په همدې موخه جوړه کړې ترڅو د عابد صاحب د کړو خدمتونو یادونه وشي او په راتلونکي کې دغه روحیه په نورو کې عام شي.
دغه د ژورنالیستیک اړخ، دغه شاعرانه لیکنه، نور اړخونه، مصرفیتونه چې دي هغه موږ ته د ستایلو دي، ځکه موږ ټول ته ضرورت لرو او زموږ د ژوند ضرورتونه دي. خو زموږ د نن ورځې ځانګړی چې موږ په هغې باندې عابد صاحب د دې درنښت کوو، د عابد صاحب یادونه کوو، هغه د ده فشارپاله خدمتونه دي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد شیراسن کمالزی په خپلو خبرو کې ویل چې کله هم چې د باز محمد عابد ژوند ته پام وکړي نو به حاله کیږي، ځکه عابد تل په ځان سختي راوستي خو د بل بې وزله کس لاسنیوی کړی.
ما ته داسې حالاتو کې په خدای یو رقم د احساسات را باندې غالب شي. ارباب صاحب د سګرټ خرڅ کړي دي، خپل ادب ور باندې غني کړی دی، د هغه ته پاته د مشر انجینر صاحب ته او چې ما شاخص ته اوس ویلچر ور باندې اخلي او باور اوسه د سیو رقم لکه دا کې یو د کرکټ میچ کړه د افغانانو بغټي ماته یو رقم بره غره تر دي او زه به خنه غواره موسم را باندې احساسات غالب شولم. جا جړه را تر دې باور وکړي.
د هیواد تکړه انځورګر حمدالله ارباب د باچا خان او ویدی خان یادونه وکړه چې د خپل ملت د رغونې لپاره یې تل هڅې کړي. ارباب وویل د عابد د خیره کارونو په لیدلو یې د هغوی تنده ماتېږي.
موږ اکثر په دې خبره کې وو چې په پاکستان کې ویدی دی او ویدی هلته ډېر کارونه کړي دي. موږ چې هلته کله د هجرت شپې وي او سختۍ وي نو هغه زموږ لپاره داسې په انسانیت په چوکاټ کې یو ډېر رول ماډل. دلته چې راغلي وو چې عابد صاحب ګورو نو هم پکې موږ ته باچا خان بابا ښکاري او هم پکې موږ ته هغه چې یو وخت کې زمونږ بل چا باندې بم یو تند انسانیت د فرماتې د هغه روزانه موږ وینو.
د پښتو ژبې لیکوال او کرکټونکو انجینر ستان امیر ظهیر شینواری د باز محمد عابد پر خاکساری وغږېد او د هغه خوږې او ترخې خاطرې یادې کړې. د ویل عابد د خاکساری په جامه پټ دی او تل هڅه کړې چې نورو ته خوشحالي ورکړي.
نو د عابد صاحب سره موږ د کالام سفرونه د کاغانو نارانو سوات او دې طرف ته ډېر سفرونه کړي. عابد صاحب په دې سفر کې داسې دی لکه د کوربه په هر ځای کې د دوستانو ملګرو په منځ کې ډېر یو خدمتګار سړی دی. واقعا چې د ټایم ډېر یو خدمتګار سړی دی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې باز محمد عابد د سرې میاشتې له رئیس او د غونډې له ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې ده ته یې د نورو خدمتونو لپاره نوې ساه ورکړه او هڅه به وکړي چې دغه خیریه کارونه به نور هم پراخه کړي.
د ښاغلي ننګیالي یوسفزي نه مننه کوم چې نن ماښام یې زما په ویاړ باندې زما د څنګ یاران او زما استادان را بللي دي او بیا د دغه ملګرو نه مننه کوم، د دې استادانو نه مننه کوم چې زما په اړه باندې نیک نظریات څرګند کړل. ما ته د دغه استادانو څرګندونو قوت را وبخه او زه به هڅه کوم چې په دغه برخه کې نور هم زیات فعال شم. یوې بلې خبرې ته اشاره کوم چې په دې باندې هم ډېر خوشاله یم چې زما تر څنګ زما کشران ملګري چې زه ګورم د ژوند خیریه ټولنی ترچه تر لاندې فعال شوي دي. د وینې د کمپاین ډونیشن یې شروع کړی، د غریب لاسنیوی شروع کړی دی او دوی چې کوم فعالیتونه ترسره کوي ما ته ډېر خوند راکوي.
لیکوال شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد د لیکوالۍ او ژورنالیستۍ ترڅنګ د باز خیریه بنسټ په نامه یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده چې تر دې دمه یې سلګونو مزدورانو لپاره یې له خلکو مرستې راټولې کړې او دوی ته یې ویلچیر اخیستې دي. د دې ترڅنګ د لسګونو بېوزلو کورنیو لاسنیوی کړی او د خپل توان په اندازه یې ورته مرستې راټولې کړې چې د نوموړي د خیریه کارونو دا لړۍ اوس هم روانه ده.
د پښتونخوا نامتو سندرغاړې وږما له څه مودې راهیسې د رنګ په بستر پرته ده. د کورنۍ غړي وایي چې لا هم له دوی سره په دولتي کچه لازمې مرستې نه دي شوې. نور حال له پېښور زموږ همکار زبی الله شفق را کوي.
دیبی اوس طبیعت څنګه دی ستاسو؟
طبیعت مې لږ ډېر ښه کیږي. خیر
دیبی، دا راته وایي چا پوښتنه کړې ده حکومتي خلکو کې سندرغاړو کې فنکارانو کې چا دې تپوس کړی څوک راغلي ستا مینوال تاله؟
زما سنگرانو کې نازی اقبال راغلي، نغمی خور مې تپوس کړی دی اسلام آباد نه، هغې بیا مال شل زر روپۍ راولېږلي. نازی اقبال دلته شل زر را زما فرستانو کې لکه خلکو تپوس کړی دی. وشي
هغه خلکو تپوس نه دی کړی چې کوم وخت کې ستا مرۍ نه هغه د بلبل پرنګ آواز راختو او هغه د میوزیک سینټرانو والا به تا پسې کېدل او ستا ته به په خوارو زرو تاته ویل چې موږ ته کیسټې وکړي زموږ فلم ته سندرې وکړي. هغه خلکو ستا تپوس څه پورې نه دی کړی؟
نو بس هغه هغه ټایم زما تپوس کولو چې خپل ضرورت دی کیسټ بیر کار کولو. اوس زما تپوس نه دی چې نه کوي زه خو د ساریان هم نه یم، د هغوی به خپل ضرورت و میوزیک سینټر والا به زد بازی به په کیسټو کې چې یو به یو کیسټ کو بل به راوچت شوی زه دوه کوم بل به راوچت شوی به زه درې ما به تاسو څلورو کوي پنځو کوي ماله پکې خپل پیدا که زه نن پکړ پرته ما به الله پاک ښه کړي د دې ځای نه به ما خدای اوچته کړي. خدا هی هغه لاس دي دکانونه د کیسټو خالي شو چا کمبل یې چولی دي څوک ګړی خرڅی څوک موبایلونه خرڅی څوک ممپلي.
د عام مینوالو کې څوک ستا ته پوسټ راغلي چا ته پوسټ کړی ستاسو؟
ډېر راغلل، ډېر خلک راغلل، تقریبا چې نه راغلي نو سل دوه سوه کسان زبا ته پوسټ لراغلي.
تګمې بي ستاسو کورنۍ کې څو ماشومان دي څومره ژوند هم څنګه دی؟
زما د خیره دوه جینکۍ دي، یو معذوره ده یو ټیک ټاک ته جوکا جوړا ده، څلور مې لکان دي.
خدای دې روغ
کړي. امين. سم ما مې ستاسو ټول سره
سره
د غلامانو سرود د کاندید اکاډمیسیان سلیمان لایق د اوږدو قصایدو نظمونو او غزلونو ټولګه ده چې په دې وروستو کې چاپ ته استولې ده. د ښاغلي لایق په وینا په دې ټولګه کې ډېر اوږده قصاید چې د وطن حالات پکې انځور شوي راغلي دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. لایق صاحب، یو څه د دې ټولګې په حیصه کې راته ووایاستئ چې دا مو د کومو کلونو شاعري ده او په مجموع کې څومره شعرونه دي؟
مننه ټولو اورېدونکو ته خپل احترام او سلام وړاندې کوم. دا خو دغه مجموعه چې تاسو اشاره ورته وکړه، زه فکر کوم چې دا به دغه د ما وروستی د پښتو اشعارو په سلسله کې هغه دیواني چې ما اوس مطبعې ته استولی ده او نوم یې ده د غلامانو سرود. دا چې زه وایم د غلامانو سرود، د دې هم یو معنا ده، یعنی موږ ځان په داسې حالت کې وینو چې د خپلو ټولو ارمانونو او د خپلو ټولو ملي هیلو له بحران سره مخامخ یو، او چې وینو چې موږ هم خپل منافع ملت باعث ښه نه درکوو، ځکه که موږ خپل منافع درک کولی موږ به دا جامعه په پښتونه او ازبک وزاره نه ویشله. موږ ډېر خپل مرضونه هم لرو چې تقصیر لرو د دې دپاره، او زه د یو شاعر په صفت داسې ځان موظف بولم چې کوم شی چې درک کوم چې دا به څومره صحیح که به نه وي، دا د جامعې په قضاوت پورې تعلق لري، خو زه هغه خبرې خپلې کوم چې کوم مشکلات کوم پرابلمونه وینم له هغوی سره برخورد کوم. ځکه ما دغسې یو زنن نوم خپل کتاب ته انتخاب که چې د غلامانو سرود سوال راتلی شي چې کوم غلامان، زه وایم موږ، او زه له هغو کسانو هم نه یم چې دې دپاره بینملي تقصیرات وپلټم چې خو داسې وسو هغسې وسو. زه په دې عقیده یم چې ټول ملتونه خپل تاریخ په خپله جوړوي. بینملي فکتورونه ضمني دي، دومره درجه اهمیت لري. که څه هم په افغانستان کې له بده مرغه په دې دیرسو کلونو کې کله داسې راغله چې بینملي عامل تر داخلي عامل هم زوروري، ځکه چې اقتصادي موازنه د هغوی په ګټه ده، نظامي د هغوی په ګټه ده. څوک چې له موږ سره کومک کوي او یا له موږ سره مخالفت کوي، دواړه خواوې هغه د افغانستان د اوسني تاریخ په سیر کې خپله نښه د افغانستان تر خلکو زیاته پرېږدي. دا کتاب به چاپ سي، زه یو عادت لرم مخصوصا اوس چې په دولت کې ډېر جدي وظایف نه لرم او د موږ د حاکمیت دوره نه ده، نو زه خپل وخت زیاتره په ادبیاتو په د شفاهي تبادل نظر له هر چا سره له خلکو سره تر هغې جیم چې ذهن رسیږي له هغوی سره کار کوم. خو د ما لویه وسطه تر ټولو ادبیات دي، او مخصوصا شعر. جامعه ما د شاعر په حیث پېژني، د نورو برخو ته ډېره توجه نه لري. د افغانستان خلک یو مست ملت ده، د شعر سره یې ډېره جوړه ده، او که تاسو له ما سره دا خبره ومنئ تقریبا د پښتنو په دې ټولو د فرهنګي مرکزونو کې، لکه د ننګرهار فرهنګي مرکز، لکه د کندهار، یا اوس پکتیا او خوست کې هم دغه نهضت ډېر پیاوړی سوی ده، دوی شعر ته ډېره مراجعه کوي. او تقریبا په پښتنو کې داسې لوستی سړی ډېر کم دی چې یو شعر یې نه وي لیکلی، لیکي نو په دې لحاظ باندې شعر چې په افغانستان کې محبوب ده، د یو ښې وسیلې په حیث زه کوشش کوم چې دا د خلکو د بیدارۍ لپاره، د ملت د یووالي لپاره، د انکشاف لپاره استفاده ترې وکړه.
لایق صاحب، د دې ټولګې د شعرونو په حیصه کې یو څه راته ووایاستئ، ډېر په کومو قالبونو کې دي؟
په مجموع کې دغه کتاب واقعا د افغانستان د خلکو د ارزوګانو ډېر ښه مبین ده. هغه شی چې دلته تېرېږي، ظلمونه، اشتباهات، مداخلې او د افغانستان د ولس دغه اوسنۍ بدمرغۍ، دا لویه تراژیدي چهار ورځ لکه چې دوی جنګ ټیکه کړی، داسې هم نه ده، موږ خلک نه غواړي. شاید افغانستان خلک په خپل طبیعت کې رزمي خلک دي، او هغه هم یو دلیل لري. همیشه په دې هېواد حمله سوې ده، په داسې یو ځای کې پروت ده چې پخوا به هم یو امپراتور غوښتل دې تیر شي او د هندوستان طلایي چرګ ته ور ورسېږي، او په دې کې به موږ پاماله کېدو. لهذا دا خلک په دغو جنګونو کې دوی وروزل سو، دوی یو رزمي روحیه د هېواد په دفاع کې پیدا کړه. دا هم نه وایم چې افغانانو به په کوم بل هېواد باندې تعرض نه وي کړی، ځکه چې پخواني تاریخونه ټول د زور تاریخونه دي. مایچز رایټ انګریزان وایي کنه، همغه فورمول دغه وخت. خو اوس دپاره افغانان سوله غواړي، ترقي غواړي، پرمختګ غواړي. دا یو زکی ملت ده په دې زمان آواز اوري، خو که څوک ورته پرېږدي. اکثره زه داسې فکر کوم، یو اصطلاح دلته مروجه سوې په سیاست کې، نیابتي جنګ. او دغه ژورنالیستان وایي چې هندوستان له پاکستان سره دلته خپل جنګ کوي، عربان له ایران سره دلته کوي، سعودیان او امریکا له پخواني شوروي اتحاد سره چې هغه اوس هغه سیستم له منځه تللی ده، خو روسیه شته، له هغوی سره په رقابت کې دي. زه هم چې پخپله په یو دولت کې مې ډېر وخت کار کړی، فکر کوم چې موږ د نورو د جنګونو قربانی شوي یو، د نورو د بین المللي رقابتونو قربانی شوي، خپل موقعیت قربانی کړي یو. ډېره ژړا او ډېره ویره هم په کار نه ده. له دې وضع سره باید مقابله وشي. یو نارینه ملت ده، یقینا دوی دغه روان دي، هره بیچاره ګان ټوله بدبختي زغمي. او زه هم یو مهاجر سوی سړی وم، شرمېږم چې دا خبره کوم. باید سړی خپل وطن خوشې نه کړي. ډېره لنډه موده د باندې وم، کله چې دلته زمینه د دې مساعده سوی سړی خپلې خبرې، خپل شعر، خپل آرت او خپل احساسات خپل ولس ته بیان کړي، نو د دې نه ما استفاده وکړه او راغلم چې له دې خپل ولس سره د دوی په مصیبت کې شریک شم. بل امکانات زه نه لرم. ښه امکانات د ما لپاره شعر ده، او په شعر کې د ملي اندېښنو، د ملي لورینو، د وحدت، د پرمختګ او د افغانستان د ترقی او د سولې، مخصوصا چې د ټولو ارمان ده د سولې، د بیا راتګ، د بشپړ امنیت د تامین لپاره زه کار کوم.
لایق صاحب، د دې ټولګې یو شعر راورولی
سئ؟ د ما شعرونه چې په دې کتاب کې راټول شوي د غلامانو په سلوت کې اکثره هغه شعرونه دي چې په هېڅ بل کتاب و رساله کې نه دي چاپ شوي. که ما چاته کوم وخت لوستی، امکان شته په کوم مجلس کې، دا اوږده قصاید دي، ډېر اوږده. مثلا په دې کې داسې شعرونه سه چې یو سلو یو اویا بیته په کلاسیکو فرمونو. خو زه یو سړی یم چې د ابتکار طرفدار یم، مخ په آینده لرمه، شام گذشته ته ده، خو تخم د دغه چې دغه قصیده لیکنې، غزل او نور شیان، دا هم ډېر لوی بنیاد لري، دا یو ډېره لوی هستي ده، دا ملتو سره مصروف سوی ده. لهذا زه یې په هغه فورم کې هم لیکم او قصیدې په نوي فورم کې هم لیکم. مثلا زه به تاسو ته یو قصیده، یو برخه به یې ولولم. تاسو چې دا ډېر اوږده شعرونه دي چې ولولم، تاسو ټول پروګرام ډکوي.
مهرباني.
هلته ویل کېږي چې موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چړو بی له فریاده قربانی سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. خیلی پام ورته ونیسه. موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چړو بی له فریاده قربانی سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. وزن سوی غلامان یو دلرغونی محال، چه پس لمرگا هشر سوی یو دی غچ لپارا. زموگ لرگا چه بهیگی دا هغا وینه ده چه سپارتاکوس دی روم پا تور مخباندی وشینده ده. دما پشنو کزه کوشش کوم سه دا افغانستان دیو کوچنی حالت نو ده، ده محدود ترادیشنل اتموسفیر نو ده باندی واسم زون توجه کلیت جهان موجود ده. افغانستان پرکی افغانستان ده برخه ده، بید جهانی مفکورونه، بید جهانی آرت و هنر و غط درسیدونه پراته. مغ با اونسو کولای چه ده نوی نسل ده پاره دست زبر را استعمال کو چه او خوزه یقه تشویق که او اغا ده افغانستان را پاسولو تا آماده که. پا دیل هست دانو یو لوی ادبی بحث لد چې بیا نوشته دا شعر وایې. ځینې خلک ما ته دا پوښتنه رانه کوي چې تا همیشه د نوي شعر په باره کې غږېږې، خو غزل هم استعمالوې او قصیده هم استعمالوې. یو شی مه هېروئ چې هیڅ وخت نوي او زاړه ادبیات په یو پرېکنده سرحد باندې نه سره جلا کېږي. نوی همیشه د زوړ په حریم کې را پیدا کېږي، تولد کېږي. او د تاریخ قانون دا ده چې که اخلاقی بهیرونه دی، که ادبی بهیرونه دی، که فلسفی بهیرونه دی، دا د تاریخ په تاخانه کې زیږي. ډېر لکه د اطفال چې کوچني کنه لا معین هویت اجتماعي په جامعه کې نه لري، دا د موږ زاړه په اړخ کې لویږي، دا د هغه په حریم کې راجګېږي. او جامعه له مساعده نه چې هغه ومني، جامعه د زاړه په نفع وي، ځکه چې هغه له دودونو سره راځي. هغه د جامع د حاکمه طبقاتو محصول ده، هغه حمایه کوي او بیا چې دی کرا کرا نوی رشد کوي، نو بیا هغه وخت چې دی د دې مستعد شي چې چلنج ورکړي زاړه ته، بیا موږ وایو چې دا نوی ادب ده یا نوی شعر ده. زه فکر کوم په افغانستان کې مغه مرحله را رسېدلې ده چې تاریخي تغییراتو چې د جنګ ډېر تصویر کړی، د دې جنگ له ټولو عیبونو سره یو شی مه هېروئ. د موږ دروازې دغه انقلاب یې بولې، اجتماعي تغییرات یې بولي، خو انقلاب بد نه ده، کلمه ده، دقیقه ده، چې له موږه ثوره را شروع ده د مجاهدینو تر دورې په اسلامي جمهوریت کې ماده وینئ چا وسله نه ده، همغه انقلاب ادامه لري، خو مفکورې تغییر کوي که نه، یا حاکمه محافل ماهیت تغییر کوي، ولې انقلاب نه ده قطع سوی. دې انقلاب له دې ټولو خونړیو پیښو سره یو فضیلت هم لري چې ټولې بندې دروازې د تعصباتو د عنعنو د تاریخي مراحلو والوزولې او موږ یې له جهان سره مخامخ ودرولو. فلهذا یو اثر هم دا ده چې په ځوانانو کې تاسې وګورئ، زه خو یوازنی سړی نه یم چې د ټول شعر نمایندګي وکړم، تاسې ځوان خلک ولولئ، دې ټولو کې نوي مواد راغلي دي، هغه مفکورې، هغه ترمونه، هغه سمبولونه چې پرون استعمالول نه استعمالوي. مثلا د ما په شعر کې زاهد ورک ده، تاسې کلاسیک ته مراجعه وکړئ، اسد زاهد دا کړي، رقیب دا کړي، کور دې وران شي. د ښځې په باره کې ډېره بده مفکوره ده، کله چې هغوی خپله معشوقه ستایي، هغه جفاکاره خاینه چې د هر سړي سره سترګه کوي، داسې یو شی موږ ته تصویروي. د موږ په شعرو کې دا شیان وتلي دي.
لایق صاحب، په مجموع کې مو په شاعري کې رزم او حماسه د دې رنګ ډېر غالبه یي، په دې وروستۍ ټولګه کې مو داسې شعرونه شته دي، او بل په مجموع کې د کوم حماسي ادب چې ده په دې وروستو کلونو کې چې خلق شوی ده، اکثرا دا نظر لري چې دا شریعت ډېر نه لري، وچ کلک شی ده، په دې څه کوم نظرات وایي؟
زه نه پوهېږم، زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه شوې ده، او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړی، یا یې پخوا هم درلوده، پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و، لیکن اوس غلبه ډېره زیاته کړې ده. هغه قانون مندي لري، اول ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامع تنویروي او په فرهنګ کې یو ډېر مهم عنصر ده، دا پر فولکلورونو باندې بنا کېږي. حتی ډېر علما په اروپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري، هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی. د امریکا په باب کې دا خبره ډېره کېږي چې امریکا ادبیات نه لري، ولې فرانسوي ادبیات، اسپانیولي ادبیات، مهاجر ادبیات چې هلته تللي دي، نو یو مکس ته جوړ شوی، ولې په خپله د امریکې جامع په دې لحاظ کې فولکلور نه درلود امریکې. هغه نسل چې فولکلور یې درلود اوساکي راخو دوی تصفیه کړه، اروپایي نژادونه هلته لاړ. لهذا اره جامعه، بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده، دغسې جوامع تصور کېدلی شي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نه شي استولی. پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړ، دا یو قانون مندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي، د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی وي، لکه د عربو پخوا له اسلامه چې بې سواده خلک و. زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و، له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته و، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي. مثلا تاسې لنډیو ته مراجعه وکړئ، ما له یو څه کار هم په غوی کړی، هلته وایي چې په وینو سره توره دې راوړه او راسه په سرو شونډو یې زه در پاکوم، جانان مې سر په وطن کېښو، په تار د زلفو به کفن ورته ګنډم. داسې شیان ډېر زیات دي. دا په خپله باندې زمینه کله چې شعر رشد کوي، کله چې مسایل آماده کېږي د پرمختګ دپاره، نو دا بنیاد یا دا تاداو موجود ده په جامعه کې. هغه تندنسي ډېره قوي نسبت تغزل ته یا شوقانه شعر ته. او بل دا چې زه شخصا که په ما پورې دا مسله را لنډه کړو، زه یو سړی یم چې د سیاست دپاره په افغانستان کې مې د سیاسي تغییراتو دپاره کار کړی، او یو لږو کسانو نه یم، ښه یا بد دا بحث نه کوو، کله دا سیاسیون ډېر بدې په ځان اخته چې موږ ډېر ښه خلک وو، ښه و یا خراب و، موږ د سیاسي تغییر دپاره کار وکړ، او زه شاعرم وم، نو طبیعي ده چې ما باید هغه ژبه استعمال کړې وای چې خلکو ته ورپه یاد کړم چې تاسو رزمی خلک یاستی، تاسو جنگی خلک یاستی، تاسو تغییرات را وستای سی کنه. اقبال وی چه سبا بگوی با افغان کوسار از من به منزل رسدان ملتی که خود نگر است. سرالی چه دیدی موگه گونده دو رزمی وظایف ندارن، لیکن تاسو دیده ادبیات هل ولی پا فارسی کم دی چه هلتا دیر کم را وجو پا دقیق قاره که دیده فارسی شد همیشه پا این که تغزل دا پار استعمال سوی ما خپل وظیفه و بلله چې د خلکو د بیدارۍ لپاره یا خلکو خلکو د وطن خلکو یا وژیو تژیو د غرو وګړو ازادي څه ده، خپلواکي څه ده، یا در قربان سم لڅو لګړو. که څوک قوي ده خو تا قوي که، که څوک کمزور ده د تا کمزور ده، له تا بل سوی، له تا جګ سوی، که چیرې اور ده که چیرې شور ده. خلک وایي چې دا شعاري خصوصیت لري. زه یقین لرم چې دا خپل مخاطبین ته ایږي کله چې د خلکو د پاره هغه شی وړاندې کړي چې دی یې غواړي. او که دا چې شاعر د شعر په جای باندې عادي کلمات، بې احساسه کلمات، غیر ضروري مطالب وړاندې کوي د حماسې په چوکاټ یا په هر شي چې هغه یې نشي ویلی وړاندې کوي. شعر څه شی ده؟ هغه جادوګر کلمات چې په انسان کې احساسات وپاره وپاره یو دی تهیج کړي. شعر باید لکه کلاسیک ونه تعبیر نشي چې دا یو یو مقفا او وزن لرون که کلام ده. دیر مقفا و وزن لرون که نمونه سر چاگه نمگه یا جانی کهی، نمگه تا مفکوره را کهی، نمگه خوشحالهی، نمگه یو زوق پیدا کهی. نو دا خود دا تعریف صحیح نده. شعر مغه سه لکه چه پشپگه ما پیره که اسلامی پیره که پر عرب وکن پا مغه کلاسیک وگو که علما وکن از خلق بیر پیدا سرن چه غوی دغه تعریف تصحیح که اویل هغه کلام چه پا انسان که هیجان پیدا که هغه شعر ده، ولو که دا قافیه ولری که ونلری.
یو شعر با مواورو
دغه شعر البته په دې لحاظ چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ما په کار کې یا د ما په هنر کې د ما په استونه کې رسمي احساسات قوي دي او د خپلو اعتقاداتو، د خپل سیاست، د خپلو غوښتنو لپاره مې شعر زیاتره رزمی شعر لیکلی ده او هغو اجتماعي معایبو ته چې په جامعه کې سته هغه مې چلنج کړي دي. ما یو بل کتاب ده، البته په دې کې د دې اوسني کتاب دا ډېر یو پیاوړی کتاب ده، خو د ما د ده په باره کې شی نه دي په یاد. یو دا ده چې په دا د ما کتاب په یو شعر شروع کېږي، هغه غنی ته لیکل سوی ده، خان عبدالغنی خان ته. دا زموږ د سترګو وړاندې غنی ګوره څه تیریږي، یو باتور وطن نړیږي، یو جنګي ملت غرقیږي. دغه چې که نه دا ژبه استعمال سوې دا ډېره لویه قصیده ده، تر سلو بیتونو اوړي. او په نورو پخوانیو اثارو کې د هغه کتاب چې ده د ما ده را په یاد هغه یو رزمی غزل ده د یادونو در موندونو بس
مهرباني وابو
یادونو در موندونو کې ویل سوي دي چې ډېر وګړي به زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه. ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه. ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو دیوو لاندې دامونه. او زما هډوکي بلا فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. او د هرمون په لمبو وسوم، خو ټیټ نه سوم، ومې نه کړل مغرورانو ته وزرونه. او تر کلو کلو به خیج زما له خاورې زما د تیرو هیرو هیلو فریادونه. او نوی روح مې د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې مې ونغښتل اورونه. سوچه ژبه د پښتو یې زه به یمه، هیر به نه کړي پښتانه زما لالونه.
ډېر زیاته مننه کور مودم.
البته په دا شعر ډېر اوږد ده، خو ماته ځینې برخې چې په یاد وي. زه عادت لرم چې خپل شعرونه ضبطوم هم نه، او ډېر مصروف سړی یم، په دې کار ته وخت نه ورکوم. نو دا د خلکو هغه ده چې دوی څه قضاوت کوي، زه هغوی ته احترام لرم. زه نه وایم چې زه ډېر لوی شاعر یم، زه دا ادعا نه کوم چې د ما په شعر کې به کوم هنري مشکلات یا دانی یا فکری هی با او همیشه هم زبکتن کم چی کتاب می چاپ سی لر چانده چی تا پده که چه بولیده کم انتقاد لده که نلده خوزه خوشبخت سره ادی انتقاد مواردم خلق ما تا نوهی چی تا پده خود دیر که شیر لکه او درسه نده دما شیر ما خبالای بول لده
دایم خوشحال لرسه
تشکر لرمانه
ما خود کارغا و توتی ملگرتیا ندلی دلی خوب ده نکل که چه واسه وگمار شدی را او روی نکل چه وای چه پتی روحی رو زمانو که چرت ده توی هم ملگرتیا و
کارغا او توتی اونو یه وقت پتی روحی رو زمانو که یو کارغا ده توتیانو و تند دلار او هل تایا لیو توتی سره یرانه شوه. تاسی بخامه خواه پا نکلونو که اوری دلیوی چه ده توتیانو لشنو باغونو او شنو زنگلونو سره جوره ده. او شاید هم ده وجه وی چه ده توتیانو بناکی هم ده شنو پانو غندی زرغونی دی. لکارغ سره شنا شوی توتی خپل میلمه یو شنو باخته بود. پا باخ که زوانی زری لوی وری رنگ رنگونی ولاری وی. او هر لور تا درنو اوبو نری لختی بهیدل. کارغه دیو لختی پا غاره ولاری ونی پا چانگه کین است. لاندیه اوبو تا وکتل. اوب پاکی رونی او دوونو سیوری تا زرغونی کاریدلی. کارغه تا دیر خوند ورکر. خپل کوربه توتی تای وویل. زما خوزرو غواری چه طول ورز دل تا تیره کرو. توتی ور تا وویل. کارغه آشنا. زموږ وطن ډیر ښایسته دی موږ کوشش کوو چې پاک ووسو پاک خواړه وخورو او په پاکو ځایونو کې ووسو وروسته بیا کارغه او توتي د یوه لښتي په غاړه کېناستل چې رنګین کاڼی یا د رڼو اوبو په تل کې ښکارېدل کارغه تږی نه و خو د اوبو روڼوالي او تازه والي تنده ور پیدا کړه اوبو ته یې مښوکه ورړه خو څرنګه چې په بې بامۍ سره یې ګام ایښی و نو لګام سره یې د ویالې د غاړې یو څه خاوره اوبو ته ولویده او په ویاله کې د خړو اوبو نری لیکه جوړه کړه توتي ته د کارغه بې پامي ښه ښکاره نه شوه خو خپل میلمه ته یې څه ونه ویل تاسې به اورېدلی وي چې کارغه ډیر هوښیار مرغه دی یو وخت چې کارغه تږی و او په جام کې پاتې لږو اوبو ته یې مښوکه نه رسېده نو واړه کاڼی یې پکې اچولي وه چې اوبه راوخیژي او د ده مښوکه ور ورسېږي د کارغه د هوښیارۍ نورې کیسې هم شته دغه کارغه چې د توتي میلمه و د لښتي د اوبو په صحوه او له دې درکه د خپل کوربه په پریشانۍ سمدستي پوه شو نو توتي ته یې وویل ډېر وبخه د لښتي روڼې اوبه رانه خړې شوې په دغه باغ کې چې توتي او کارغه ګرځېدل د یوه ډېر جګ غره په لمن کې و دلته لا هوا پوره توده نه وه د میوې ونې له ګلونو وتلې وې خو میوې لا غوره شوې نه وې توتی خپل میلمه ته وویل راځه یو اوږد الوت به وکړو له غره به ښه ډېر لرې لاندې سیمو ته کوز شو هلته هوا توده ده ورې د باغونو میوې پخې شوي دي کارغه چې په لرې اوږدو سفرونو کې تکړه دی سمدستي وزر وټپول سفر ته چمتو شو دوی دواړه والوتل 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 د غره له لمنو ښه ډېر لرې په یوه اواره مځکه کې یوه باغ ته ورکوز شول دلته چې هوا توده وه میوې پخې شوې وې د کارغه ګرمي نه خوښېږي خو رنګرنګ پخو میوو او له هغو رالټېدونکو عطرونو په بې پایه خوند کې ډوب کړ موږ مخکې هم وویل چې کارغه هوښیار مرغه دی خو له ټولې هوښیارۍ سره سره داسې شو لکه څوک چې خوب ویني او خیال او واقعیت سره نشي بیلولی لکه د ونو په څانګو پورې چې سره سپین او زیړ جواهر ځوړند وي د تودوخې له زوره په باغ کې بلکل چپتیا وه نه مرغانو سندرې ویلې نه باغوانان ویښو او نه حشرات بوږنېدلو خوڅېدل د ګرمۍ زور او زورورې چپتیا کارغه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبولی کړ توتي ته په زړه کې ورتېر شوه چې ګرمۍ هسې نه کارغه ژوبل کړي نو د تلو یې ورته وویل کارغه ورته وویل د میلمه اختیار خو د کور به وي او بیا دوی دواړو وزر وټپول والوتل 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 مخ په غرونو یخو سیمو ته وختل د یوه دنګ غره تر واورینې څوکې رالاندې ونو کې چې په څانګو باندې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې کېناستل دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده و نه سره و دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټي ونې داسې ښکارېدې لکه بې شمېره ښکلې نجونې چې د ناویتوب په سپینو جامو کې ولاړې وي. تر ونو لاندې یو ځای بل ځای د هندارو غوندې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د ونو په تورو سیورو کې داسې ښکارېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونه ورخو کې څري. د توتیانو سیمه د کارغه ډیره خوښه شوه، خو لکه څنګه چې وایي په هر چا خپل وطن کشمیر دی، کارغه ته هم خپل وطن وریاد شو، له توتیه د تلو اجازه واخیسته. کارغه خپل وطن ته سون شو او توتی چې تر اوسه یې واده نه و کړی یوه توتۍ ملګری پیدا کړه، نوی ژوند یې پیل کړ. توتی به له خپلې ملګري توتۍ سره د خپل کارغه یار یادونه ډیره کوله. یوه ورځ توتۍ توتی ته وویل چې راځه د کارغه وطن ته ورشو، څو شپې به ورې تیرې کړو، سیل به وکړو. دا خبره د توتی خوښه شوه. دواړه والوتل 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 څو چې د کارغه وطن ته ورسېدل. دوی په پوښتنه پوښتنه کارغه وموند، خو دیوه ډیران په سر. کارغه په ډیران ناست و، چټلی یې خوړله. چې توتیان ورباندې راغلل کارغه خجالت شو، خو چاره نه وه. مخوکه یې پاکه کړه، روغ مړی ورسره وکاوه او ورته ویې ویل چې راځئ والوزو، چکر ووهو، ښار وګورو. کارغه په دوی ډیر سیلونه وکړل. دوی د دنګو ماڼیو بامونو ته ورویستل، د برجورو کلاګانو په سرونو یې کینول او د لویو لویو میدانونو ننداره یې ورباندې وکړه. خو څرنګه چې کارغه هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېده چې توتی او ښځیه د ډیران خبره نه ده هیره کړې. یوه ورځ چې دوی د یوې شانداره ماڼۍ پر بامبوټۍ ناست و او توتیان په خپل منځ کې سره وپوسنېدل، کارغه سترګې پټې کړې وې چې ګواکې ویده دی. خدای ویښو د غوښتل چې توتیان په ده د ویده ګمان وکړي او دوی د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت توتۍ خپل ملګري توتي ته وویل، یار دی هوښیار او وفادار دی، مګر تعجب کوم چې څنګه په ډیران ناست و چټلې یې خوړله. توتی وویل، دیشی ته زه هم فکر وړیم، یو څوک چې هوښیار وي هغه ولې دومره چټل خوره شي؟ توتی وویل، خو که هر څه دی زمو خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته پیشو راوخته او کارغه چې په حقیقت کې ویښو تر توتیانو د مخه پیشو ته ورپام شول، چیغې وکړه، والوزی چې خوري مو. توتیانو له کارغه سره څو نورې ورځې هم تیرې کړې او ډیر سیلونه یې سره وکړل. په آخر کې ورنه توتیانو خورا ډیره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ورڅخه وغوښته. کارغه خپل زوړ یار توتی ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، ته که ځې تلی شې، خو ښځه دې نه شې تلی، هغه به دلته پاتېږي. توتی په قهر ورته وویل، دا ته څه وایې، مست یې که لیونی؟ کارغه ځواب ورکړ، نه مست یم نه لیونی، توتۍ زما کېږي، که یې نه منې دا ته، دا زه، دا محکمه. توتی ورسره محکمې ته لاړ، قاضي ته ودرېدل. کارغه وویل، دغه توتۍ زما ښځه ده، خو اوس توتی ورباندې دعوه کړې ده. قاضي توتی ته وویل، ته څه ثبوت لرې؟ توتی ځواب ورکړ، قاضي صاحب، تا کله هم لیدلی دی چې د کارغه ښځه دې توتۍ وي؟ او بل صاحب، له توتۍ پوښتنه وکړئ. قاضي توتۍ ته مخ واړوه. توتۍ په چیغو چیغو ژړل او په سلګو سلګو کې ویل، د خدای پار دی قاضي صاحب، کارغه درواغ وایي، درواغ وایي، درواغ وایي. دغه وخت کارغه قاضي ته څه اشاره وکړه چې ګویا رشوت به درکړم. قاضي په توتۍ باندې چیغه کړه، غلی شه پلیدې بې شرمې، کارغه کمبخت چې تور دی بدرنګی دی، نو اوس له توتۍ سره جوړه شوي، ته د کارغه ښځه یې، له ما څوک حقیقت نشي پټولی. قاضي د توتۍ ښځه کارغه ته وسپارله او درې واړه یې رخصت کړل. له محکمې چې د باندې راووتل، کارغه توتۍ بیرته توتۍ ته ورکړه او ورته ویې ویل، زه دومره بې عقل نه یم چې پردۍ ښځې خپلې کړم، خو دا دعوه مې ځکه درباندې وکړه چې تاسې دواړه په دې پوه کړم چې په دې ملک کې یوازې زه نه یم، بلکې ټول چټل خور دي. توتۍ له کارغه مننه وکړه چې د محکمې له فیصلې سره سره یې د تا خپله ښځه بیرته ورکړه. او بیا دواړه توتیان د خپل وطن په لور، د شنو باغونو، رڼو چینو او پاکو ویالو په لور والوتل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب تر اوسه شاوخوا 1200 تابلوګانې انځور کړې دي. ښاغلی ارباب چې د انځورګرۍ د مختلفو مکتبونو او سلیقو نه استفاده کوي وایي ما خپل هنر خیریه چارو ته وقف کړی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
مننه شینواری صاحب. انځورونو سره خو البته د ډېر وخته نه زما د رسامۍ سره شوق و، خو د 2001 کال ته نه را په دې خوا ما ورته د چا خبره کار ویلی دی، نو چون انځورګري د یو وسیلې په توګه زه ته کار اخلم په ټولنه کې د خپل پیغام د رسولو لپاره، نو تقریبا داسې 1200 شاوخوا کې ما انځورونه جوړ کړي چې زیاتره انځورونه پکې د دې وطن د هغه مشرانو چې هغې په مختلفو برخو کې په مختلفو وختونو کې د ولس لپاره خدمت کړی.
تاسې د پیغام خبره وکړه، که د مثال په ډول راته ذکر کړئ لکه څنګه په کومو برخو کې تاسې پیغام رسولی دی د انځورونو لارې نه؟
مننه. پیغام خو ظاهره خبره ده چې د افغانستان مختلفې سیمې د مختلفو بدبختیو نه تیریږي. په ټوله کې افغانستان د یو غټ ناورین نه تر کومه چې زما یاد شي چې دغه 10-15 کاله زما د ژوند کېږي، ګورم چې دغه جنګ جګړې دي او تشدد دی او مشکلات دي چې زموږ ولس سره مخ دی. په دې کې زما د انځورګرۍ هغه کومه برخه چې دغه د عامه پوهاوي برخه ده او هغه د تعلیم په برخه کې تر روغې جوړې، ځکه که موږ پښتنو ته راشو په کلي ولس په کچه چې کوم دا د تشدد فکر دی په پوله پټي باندې په نه خبره باندې د دوی منځ کې چې دا تربګنۍ او دښمنانې دي، نو څنګه زه کولی شم؟ نو هغه ځینې داسې انځورونه دي چې په هغې کې پیغام نغښتی وي، ځینې داسې مثلا باچا خان بابا چې په دې سیمه کې د عدم تشدد دپاره یې ډېر خدمت کړی دی، د هغه انځور او د انځور تر څنګ د هغه پیغام خلکو ته رسولی.
ارباب صاحب، که دا راته ووایي چې تاسې دغه د انځورونو په نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخیستې ده، اخیستې مې په کوم ملکونو کې؟
ښه، د نړیوال خو ډېرو نندارتونونو کې ما خپل انځورونه لیدلي، برخه مې اخیستې، خپله مې ځان ته کړي دي، او د هغې غرض هم زما ده چې د افغانستان په هکله له بده مرغه دغه رسنیو نړیوالو ته دغه یو فکر ورکړی دی چې د افغانستان ولس خلک پیدایشي داسې د تشدد او د جنګ جګړې او د تعلیم نه لري او داسې یو قسم ته وروسته پاتې خلک دي، حال دا چې دا حقیقت نه دی. په موږ باندې د جنګونه تپل شوي بڼه لري. نو د دغه نندارتونونو چې هغه په همسایه ملکونو کې، په پاکستان کې، په هندوستان کې، همداسې په اروپایي هیوادونو کې، په امریکا په دې ځایونو کې ما خپل انځورونه لیږلي دي، ځینو ته خپل هم تللی ما، هلته مې دا پیغام ورته البته د سولې، د خپل کلتور، د خپل ولس د مسایلو په هکله مې دا خپل غږ چې دی خلکو ته رسولی.
وروستی سفر مو کوم ملک ته و؟ او هلته هم برخه واخیستله د انځور نندارې ته مو وړاندې کړه انځورونه.
په دې اختر نه مخکې زه کوریا ته تللی وم، البته هغه داسې یو مختلف سفر په دې و چې د سولې په هکله هلته یو ټریننګ هم و، تر څنګ یې د مدني فعالان راټول شوي د مختلفو هیوادونو نه، چې بیا په هغې کې ما خپل د انځورونو یو نندارتون هم وکړ، او هغه پیغام پکې دا و چې مثلا د کوریا خلکو ته د افغانستان د کلتور په هکله، د افغانستان د هغه ارزښتونو په هکله چې دلته زموږ ژوند دی راټول کړی، یو ځای کړی دی، هغه بد دودونه چې د هغې په هکله او په ټوله کې دغه یو پیغام هلته ما خلکو ته ورکړو چې موږ یعنې په سوله مین خلک یو، غواړو چې تعلیم وکړو، سولې دپاره کار وکړو، او داسې چې روان دي او داسې چې دوی ته ښودل کېږي دا حقیقي عکس نه دی د افغانستان په هکله.
داسې ما اورېدلي دي ستاسې کوم انځورونه چې هغه نندارې ته وړاندې کوئ، یا په دغې لارې نه کوم عاید چې تاسو ته که چېرته راشي هغه تاسې په نورو خیریه کارونو مصرفوئ، دغسې څه شته؟
تر دې دمه خو ما د شخصي ګټې دپاره تر اوسه خپل انځورونه نه دي پلورلي، او ډیره وخت مې کوشش دا کړی چې من هیڅ یو رضاکار پښتون خپل ولس ته، خپل ځایي خلکو ته انځورونه جوړ کړم، ورې کړم. تر څو یو خبرې ته غواړم د تلنډه اشاره وکړم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خپلو هنرونو په برخه کې ډیر کار شوی، خو پښتون نشینې سیمې یا په ځانګړې توګه د مشرقي د افغانستان کې په دې برخه کې استعدادونه ډیر زیات دي خو کار نه دی شوی. نو زما یو غرض دا هم دی چې من هیڅ یو رضاکار زه په دې برخه کې ولس په دې پوه کړم، ځکه استعدادونه ډیر زیات دي. نو انځورونه ما نه دي پلورلي، خو که یو نیم وخت کې ما هغه د پلورلو تقاضا یا د چانه غوښتنه کړې، نو دلته تاسو خبر استئ چې د ژوند خیریه ټولنه ده، نور المواسات خیریه ټولنه ده، د باز خیریه بنسټ دی، او داسې نورې ټولنې دي چې د ولس لپاره خدمت کوي. نو زه د ملګرو نه او د خلکو نه دا غوښتنه کوم چې تاسو ته به ځان زورونه جوړ کړم، خو په بدل کې تاسو یا خلکو ته وینه ورکوئ د تلیسیم یا مریضانو ته، یا مثلا د باز خیریه بنسټ سره کومک وکړئ، چوکۍ ورته واخلئ، او یا د ژوند خیریه ټولنې سره تاسو مرسته وکړئ چې هغې غریبانو ته یا بېوزله خلکو سره مرسته کوي. نو په دې لار لپاره زه هغه د مرستې کوم سلسله دا روانم.
پورسي برخه کې ساسي پیغام خلکو ته څه دی؟
یو پیغام دی چې هغه د تعلیم مسله ده. نو هیله مې د حق خلکو نه جزما وازه اوریدا دی د هغه افغانان نه چې دی خپل اولاد که هغه زامن دي که هغه لونه دي په برابر شکل هغې ته امکانات برابر کړي او تعلیم پرې وکړي او تر څو دی د ولس د خدمت جوړ شي.